د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا کابل قندهار په لوی لار د دوه موټرو په ټکر کې لږ تر لږه څلیرش کسه وژل شوي دي. په لغمان کې د جنازې په مانځه ځانمرګي برید کې 12 کسه وژل شوي دي او د هیومن رایټس واچ مؤسسې ویلي دي چې د امنیتي اقداماتو تر لاندې حکومتونه د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د کلات خار ته نږدې په لوی لار باندې د دوه موټرو په ټکر کې لږ تر لږه څلیرش کسه وژل شوې دي. د دې خبر د تفصیل نه علاوه بله مسله دا ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې د 12 ټولګیو د فارغانو نه د کانکور ازموینه اخیستې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د کابل قندهار په لوی لار د قلات خار ته نږدې په یوې ترافیکي پیښې کې نن لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي او 12 کسان ټپیان شوي دي. پام وکړئ زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ته.
دا په زابل کې د نننۍ خونړۍ ترافیکي پیښې د قرباني ژغ وو. پیښه نن غرمه مهال د کلات ښار سره نږدې د کاکړانو چینې په سیمه کې رامنځته شوې. له هرات څخه د کابل پر لوري د ټونس پیما 303 موټر کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو سپاره و. د زابل والی محمد اشرف ناصری امریکا ژغ آشنا رټول چې په درویشت وژل شوو کسانو کې 15 ښځې او 4 ماشومان او په 1 ټپیانو کې د اوو روغتیايي حالات نازک شول سوي.
اته 50 کسان سوړلي د پټوله درویشت کسان موږ شهیدان لرو چې په یغې کې 15 زنانه شهیدان لرو او 4 ماشومان هم په دې کې شامل دي او تقریبا 1.5 کسان زخمیان لرو. یو شمیر هغه زخمیان چې هغه حالت ښه نه وو موږ د خپل طبي عملیه سره یو ځای په امبولانسونو کې مقندهار ته واستول.
په پیښه کې ټپسیوي کسان وایي چې د مسافرونکو بس موټر ټولس پر لید مرکزی او شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې له هرات څخه سهار وختي حرکت را کړی وو.
ورلو مې رفتم امتوري د دمروش تیلر اومد ناتو نو صدره کنه زاد ته بغلش پروان بود، از غزنی بود، کابل بود، بدخشان بود، کاپیسا بود،
کلو خلب، الت پراتو د ایسای سیواری دا غلطان دا کبینه سر.
عزیز الله پوپل، امریکا ژغشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د لغمان په ولایت کې د جنازې د مانځه په وخت کې په یو ځانمرګي برید کې 12 ملکی کسان وژل شوي او 6 دیش نور زخمی شوي دي. دا پیښه نن د پنجشنبې په ورځ مازیګر د میترلام د ښار د پهلوانان بابا په غونډۍ کې هغه وخت شوه چې خلکو د لغمان د پولیسو د یو سیمه ییز قومندان سیداجان د جنازې لمونځ ادا کاوه. د لغمان د والی نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې پیښه کې د لغمان د امنیت د قومندانۍ د جرنایي څانګې د مدیر په ګډون 4 پولیس هم وژل شوي دي. د لغمان د والی نطاق سرحدي ځواک ویلي دي چې په دې پیښه کې 6 دیش ملکی کسان مړه شوي او 3 پولیس ټپي شوي دي چې په زخمیانو کې د 2 ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د لغمان د امنیتي چارواکو خبره ده چې یو کس نیولې ده چې ګومان کیږي ځانمرګي بریدګر دی او پوښتنې ته روان دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
په ننګرهار ولایت کې وسلوانو د نجونو خونځې په بمونو الوزولې ده. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان اسف شنواری امریکا غږ ته ویل چې تیره شپه د هسکې مینې په ولسوالۍ کې په یوه کلي کې د نجونو خونځې اداره او طویل خانه په بمونو الوزول شوې ده. نوموړی وایي چې وډله وسلوال نوموړي خونځې ته ورغله د خونځي د ساتونکو سترګې وتړلې او د خونځي برخه په ماینونو والوزوله. دغه خونځي څنګه ته نږدې د هلکانو په خونځي هم ورغلل او ټول شیشي او الماری مات کړې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه کسانو د نیولو په سیاسي پیل شوې دي. نږدې دوه میاشتې مخکې په همدغه ولسوالۍ کې وسلوالو ټول خونځي تړلي وو چې بیا وروسته د قومي مشرانو په هڅو بیرته پرانیستل شو.
د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې قواوې په پکتیا کې 15,000 کیلوګرام امونیم کلوراید ضبط کړی دي. د ملي امنیت د ریاست نن په یو خبر شوی بیان کې راغلی دي چې د محمد داوود په نوم یو کس چې په لاس سلندره بارونین کې موټر کې 15,000 کیلوګرام امونیم کلوراید ځای په ځای کړی وو، هغه وختونه ول شو چې غوښتلې په پکتیا کې د حقانی شبکې نور غړو ته ورورسي. د ملي امنیت په بیان کې راغلی دي چې له امونیم کلوراید څخه د چاودونکو موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي او د حقانی شبکې غوښتل چې د پکتیا ولایت کې ځانمرګي بریدونه او یو لړ چاودنو لپاره دغه مواد حلته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د یو شمېر ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو احتجاج کړی دی، خپل کارونه ځنډولی دي. د څو ولایتونو شوراګانو غړو د ولسي جرګې لخوا پرون د چهارشنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو د نوي قانون د تصویب په خلاف احتجاج پیل کړ. د ننګرهار، نورستان او بلخ په شمول د افغانستان د مختلفو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو په دغه احتجاج کې برخه اخیستې، خپل کارونه ځنډولی دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د پنځشنبه په ورځ د لبنان او اسرایلو په سرحد کې کراري و. د چهارشنبه په ورځ په جنوبي لبنان کې د حزب الله او اسرایلو ترمنځ په نښتو کې دوه اسرایلی عسكر او د ملګرو ملتونو یو سوله ساتونکو وژل شو. دا پیښه هغه وخت شو چې حزب الله د اسرایلو یو پوځي قطار په نښه کړ او په راکټونو وبښت او بیا د اسرایلو جټ الوتکو په ځواب کې د حزب الله مرکزونه بمباري کړل او د توپ ډزې پی وکړې. بل پلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرایل او حزب الله ترمنځ په نښتو کې د یو هسپانوي وژل غندلی دي. دغه عسكر د حزب الله په جنوب کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکو قواو کې وظیفه لرله. په ملګرو ملتونو کې د هسپانیې سفیر رومن اویرزون د دغه عسكر د وژلو پر د اسرایل په غاړه اچولې ده او د بشپړ تحقیق غوښتنه کړې ده. د هسپانیې سفیر ویلي دي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
لبلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي چې بان کې مونږ د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د ورستیو نښتو او د سوریې لړخه د ګولان په لورڅوک کې د اسرائیل په لورې د راکټونو د وشتلو او د اسرائیل د هوایي قواو د ځوابي بمباریو له امله خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې یو عاجل غونډې ته وویل چې په اسرائیلو باندې د راکټونو ویشتونکي به د هغه په وینا ډېر ژر دروند قیمت ادا کړي. نتنیاهو وویل چې ایران د حزب الله نه د یوې ټرریستي ډلې په توګه استفاده کوي. یوه نوې ویډیو چې ویل کېږي په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې خپره کړي، دا خبرداری پکې ورکړل شوی دی. کنن د پنځشنبې په ورځ په محلي وخت د لمر پرېوتو پورې د ایران د اردن چارواکي یو عراقي بندې ساجده ال رشاوی خوشی نکړي، نو هغه به یو جاپانی ژورنالیست کینجی ګوټو او د اردن د هوایي قواو یو پیلوټ چې دا محل نوموړي ډل سره غمل دی وژني. جاپانی او اردنی چارواکي وای چې کوخخ کوي چې د ویډیو اصلیت معلوم کړي. په ویډیو کې د جاپانی ژورنالیست کینجی ګوټو غږ اوریدل کیږي چې اردنی پیلوټ ته وای کساجیده ال رشاوی سمدستي خوش نشو، نو زه ته به هم سمدستي وژل شو.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي دي چې یو ډېره عجیبه غلطي ده چې د نړۍ حکومتونه د امنیتي اقداماتو د ټینګولو تر نامه لاندې د خپل وګړو بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. د بشري حقوقو دغه نړیوال سازمان نن د پنځشنبې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب خپل تازه راپور کې ویلي دي چې نایجیریا، عراق، سوریه، اسرائیل او امریکا د نړۍ د هغو ملکونو په جمله کې شامل دي چې د امنیتي اندېښنو تر نامه لاندې د خلکو د بشري حقوقو څخه د تیری لپاره جواز لټوي. د بشري حقوقو د سارنې د نړیوال سازمان عامل رئیس کنیت رات ویلي دي کوم ملکونه چې د امنیت د ټینګولو په نوم ځینې اقدامات کوي امکان لري چې معکوسه نتیجه ورکړي. نو وړه وای چې د حکومت او ولس ترمنځ اعتماد او باور لمنځه نزي او باور لمنځه زی او د ټولنې مختلفو برخو ترمنځ تشنج زیاتوي. کنر شایټ ویل دا چې د نړۍ یو شمیر حکومتونه بشري حقوقو ته زیات اهمیت نه ورکوي او ضروری نه ګڼي زیاته توجه د سیاسي اقدام په لوري وي. پینترات ویلی دی دا بډیر بهتر وي که د حکومتونو پالیسی جوړونکي د بشري حقوقو په مقابل کې معقول او مناسب تعامل وکړي او په دې خبره پوه شي چې که د بشري حقوقو سره د اخلاقي نورمونو په چوکاټ کې برخورد ونه کړي په ټولنه کې ګډوډي د تشدد او ګډوډۍ لپاره لار خلاصي.
او د بنگلاديشي مزدورانو نه ډکه یوه کښتۍ چې مالیزیا ته روانه وه د بنگلاديش له ساحل نه لرې په سمندر کې ډوبه شوې ده. ګڼ شمېر مسافرین ورک دي او 20 کسان ژوندي ژغورل شوي دي. مشهور امریکایي فزیک پو چارلس ټاونز چې د الکترومګنیټیک د څپو د پراختیا په اړه د پلټنو په نتیجه کې ساینس پوهانو د لیزر شعاع کشف کړه، د سې شنبې په ورځ د کالیفورنیا په ایالت کې د 99 کلونو په عمر مړ شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن په کابل کې د 12 ټولګیو د فارغانو نه د کانکور ازموینه اخیسته ده. د رپورت لګ ورسته اوري. تاسو په خبرو کې اوریدل چې د کابل قندهار پلو لارې باندې دوه موټرو ټکر کړی دی او په دې پیښه کې لږ تر لږه سلی رشکا سوجل شوي، 12 نور زخمی شوي دي. عزیز الله پوپل په دې حقله رپورت را کړی دی.
دا په زابل کې د نننۍ خونړۍ ترافیکي پیښې د قرباني ژغ وو. پیښه نن غرمه مهال د کلات ښار سره نږدې د کاکړانو چینې په سیمه کې رامنځته شوې. له هرات څخه د کابل پر لوري د ټونس په ماس 33 موټر کې د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو سپاره و. د زابل والی محمد اشرف ناصری امریکا ژغ آشنا رټول چې په دروشت وجلسو کسانو کې 15 شزي او 4 ماشومان او په یو ډیر شټپیانو کې د اورختي حالات نازک شول سوي.
اته 15 کسان سوړلې د پټوله دریوش کسان موږ شهیدان لرو چې په یغې کې 15 زنانه شهیدان لرو او 4 ماشومان هم په دې کې شامل دي او تقریبا 1.5 کسان زخمیان لرو. یو شمیر هغه زخمیان چې هغه حالت ښه نه وو موږ د خپل طبي عملی سره یو ځای په امبولانسونو کې مقندهار ته واستول.
په پیښه کې ټپسیوی کسان وایي چې د مسافرونکو بس موټر ټول سپرلې د مرکزی او شمالي ولایتونو اوسیدونکو بچي له هرات څخه سهار وختي حرکت را کړی وو.
ولو می رفتم امتوری دادم روش تیلر آمد نتونست داره کنه زد بغلش. پروان بود، از غزنی بود، کابل بود، بدخشان بود، کاپیسا بود،
کلو خلق آلت پراتو به ایزای زیواری در آلتن به کلو مسئول.
د زابل والی پر مرکزی حکومت باندې ژغ کوي چې لدی ولایت څخه د کابل کندهار د تیریدون کلاري د بیا رغونې چارو ته پام وکړي. د زیاتوي چې د امنیتي پیښو لکه بل اکانټ کپر سړک او نړۍ د لپلونه او پلچکونه تل د دې ډول خنړۍ پیښو سبب ګرځي او ممکن راتلونکي کې هم ورته ستونزې په مخ کې ولري.
د دې وطن دښمنانو دغه لویه لارې چې کابل له هرات سره نښلوي په ډیره بیرحمۍ سره د خپلو بمونو په واسطه سره خراب کړې ده. هیله مې دا ده له مرکزي حکومت نه چې په دغه لویه لارې په ترمیم کې او په بیا رغونه کې عاجل اقدام وکړي.
طبي مسؤلین وایي چې په جنوبي ولایتو کې ترافیکي حادثات تر جګړې راوروسته لوړ شمېر قربانیان جوړوي. د تخنیکي ستونزو تر څنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د رامنځته کېدو عمده لامل بلل کېږي. عزیز الله پوپال، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال وحید الله فیضی صافی په خپل رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن په کابل کې د 12 ټولګیو د فارغانو نه د کانکور ازموینه واخیسته. د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي دي چې سکاله د کانکور په ازموینه کې د هر ډول ټګۍ برګې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي.
په خوندوی کې 12 کال زده کړې د کانکور په ازموینه کې تجربه کیږي. د کابل د خوندوی زده کوونکو دلته د کانکور ازموینه درغلي دي. دوی په لټل کېږي ترڅو په ازموینه کې له هر اس درغلي مخنیوي وشي. دوی یوازې اجازه لري چې لزان سره قلم د ازموینه ځای ته یوسي. خو دلته د لوړ زده کړو وزارت سرپرست د کانکور د ازموینې پوښتنې استادانو زده کوونکو او رسنیو ته ښایي. د کانکور په لومړنۍ ازموینه کې نږدې 2012 ټولګیو فارغ شوي زده کوونکو ګډون کړی دی چې په نورو شپږو پړاوونو کې به هم نږدې 80,000 د کانکور داوطلبان برخه واخلي.
وزارت تحصیلات عالی همیشه و امسال هم به صورت
دل وړو زده کړو وزارت سخت کال هم کوخه کړی چې د کانکور په ازموینه زیات تاکید وکړي.
د لوړ زده کړو وزارت سرپرستوي چې تر اوسه په ولایتونو کې له 1,600 زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده چې له دې ډل نه 55,000 نجونې دي. دغه وزارت وایي چې سکل به ټولټال له 2,600 کسان څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي چې 2,900 زده کوونکي به د زده کړو په عالي او نیمه عالي مؤسساتو کې جذب کړای شي.
په ولایتونو کې د مداخلې په تیره د چارواکو نه همکارۍ له امله د کانکور ازموینه زیانمنه شوې ده، خو موږ یې پر وړاندې جدي عمل کړی دی.
ډېری ځوانان هیله مند دي چې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شامل شي. دغه ځوانانو د خپلې خوښې پوهنځۍ هم ټاکلې دي، خو په ازموینه کې درغلیو او ناسم ویش له امله اندېښمن دي. خود آزموین پزا کې کورنۍ هم خپل ځوانان ته سترګې پلار دي. دوی هم خپل ځوانان ته د خیر راتلونکي هیله کوي.
ارزو می دغه چې دوی په ډکو لاسونو په ګرم مغزو باندې او په ښه مفکوره باندې خپل سوالونه او جوابونه ورکړي، په نتیجه کې یو ښه نتیجه د امتحان لاسته راوړي.
ټاکل شوی چې د کانکور د ازموینې پایلې د روان لمریز کال په پای کې اعلان شي. که څه هم په تېرو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې د درغلیو له امله زیاتې ننګونې پیدا شوې وي، خو بلیدل شي چې سږکال څه پایلې له ځان سره لري. وحید رافی صاحبای، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغانستان سکل بیا د نړۍ په هغو هیوادونو کې راځي چې مدني ازادۍ په کې تر پښو لاندې شوې دي. فریډم هاوس د مدني ازادۍ په حساب په خپل تازه رپورت کې افغانستان ته سکل هم د تیر کال درجه ورکړې ده. فریډم هاوس په خپل رپورت کې وایي چې د افغانستان څخه د ناټو د قواوو د وتلو په نتیجه کې د مرستندویو کارکوونکو او حکومتي ښځو کارکوونکو په ضد تشدد زیات شوی دی. د فریډم هاوس په کلنی رپورت کې راغلی دي چې حکومتونه د امنیت د راوستلو لپاره د خپلو خلکو د بشري حقوقونه سرغړونه کوي.
د ازادۍ دغه کموالی په هیزه کې دومره زیات څرګند نه و څومره چې د اسلامي دولت د نوي راپورته شوې ډلې په سیمو کې وو چې ډله ییزې وژنې او ساتري کونې په داسې حال کې ترسره کړې چې جنګیالو یې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې. فریډم هاوس وایي چې په هغو هیوادونو کې بې کفایته او ناغزمانو مشرانو دې سنی اسلامي ډلې ته لاره هواره کړه. د فریډم هاوس د رپورټ لیکونکی آرک پډینګټن وایي چې د عراق پخوانی صدر اعظم نور المالکی د هغو مشرانو له جملې نه دی چې باید پړه پرې واچول شي، ځکه هغه د یوې مذهبي ډلې په توګه حکومت وکړ.
په عراق کې د مالکي حکومت داسې حکومت کاوه لکه چې په رښتیا یو شیعه حکومت وي. دې حکومت د سنی ولس اړتیاوې په نظر کې ونه نیولې. دې حکومت سنی سیاسي مشران وځپل او په هغه هیواد کې سنیان ګوښه کړل.
په سوریه کې ولسمشر بشار الاسد د هیواد په داخل کې د ډیموکراتیکو بدلون غوښتنو ته په دوامداره توګه د ترهګرۍ په سترګه کتل او د اسلامي تندلارو ته نوره زمينه برابر کړه چې کنټرول په لاس راوړي. فریډم هاوس وایي په چین کې د دې هیواد مشر شي جن پینګ هم د سیاسي اپوزیسیون د ځپلو لپاره د ترهګرۍ له ګواښ نه استفاده وکړه. جیمز مین چې د جان هاپکنز په پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو څېړلو له پانځي سره کار کوي وایي
د امنیت دستګاه لا سخته او لا سخته شوې ده، او دوی اندېښنه لري چې هر ډول مخالفت، نارضایتي او اختلاف په نظر وڅاري.
دغه رپورت همداراز څرګنده کړه چې د کیم جانګ اون په کوریا کې د پرله پسې بې ساري ظلمونو له امله هغه هیواد د هغو 12 هیوادونو له جملې نه دی چې د دغه ډلې له خوا یې تر ټولو خرابې نمرې ترلاسه کړې دي. په متحده ایالاتو کې د پولیسو لخوا پر یو بې وسلې تورپوستي سړي د ډزو پر سر وروستۍ نژادي نارامۍ د فریډم هاوس لخوا یو شاته تک بلل شوی دی. که څه هم دې ډلې متحده ایالاتو ته د نړۍ په تر ټولو په آزادو هیوادونو په منځ کې درجه ورکړې ده، خو د فریډم هاوس هیلن آیک یان وایي چې دغه رپورت له استبدادي حکومتونو سره د متحده ایالاتو د ملګرتیا په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ د بدې حکومتداري او د امنیت ترمنځ تړاو له پامه نه شو غورځولی. موږ په دې وخت کې او اوس هم د کار ته دوام ورکوو چې ځینې مطلق العنانیا ټولواک مشران چې موږ ورسره د امنیت یا انرژي له امله اړیکې لرو دې ته پرېږدو چې د رادار لاندې راشي.
یو روخانه ځای تونس دی چې سکل یې د یو نوي اساسي قانون له مخې ډیموکراتیکې ټاکنې لرلې. د فریډم هاوس د اټکل له مخې تونس اوس یوازنی عربي هیواد دی چې بشپړه ډیموکراسي لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
پٹ پتی تن موڑ کڑم نن لدی نه پټه دا چې خوب راځي نه تګي بېم تګي بغیر زم تګي بېم تګي بغیر زم ستاد هجران د لمبو جل وهلې یو تصویر د یار پکې ښکار شي د تصور شیشه چې زړه ته ونیسم جانان زتا تر رخصت جانان زتا تر رخصت نور دې د غم چړا تن ایسارو ما جانان زخات بن بن شي او چې په خوږ منزل کې خیره درتا کوما اور دې جانان کډ باري زور سر ازما کلم مې منزل کې صبري اور دې جانان کډ باري زور سر ازما کلم مې منزل کې صبري
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د کابل او قندهار په لوی لاره د قلات د ښار سره نږدې په ترافیکي پیښه کې لږ لږه څلېرش کسان مړه شوي دي او دولس ټپیان دي. د لغمان په ولایت کې د جنازې د لمانځه د ادا کولو په وخت په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دولس ملکي وګړي وژل شوي او شپږ دېرش کسان زخمیان دي. په ننګرهار کې وسلوالو د نجونو یو کونځې په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه کسانو د نیولو پسې هڅې پیل شوي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې په همدغه ولسوالۍ کې د وسلوالو ټول ښوونځي تړلي وو چې وروسته د قومي مشرانو په هڅو بېرته پرانیستل شو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ځواکونه په پکتیا کې 15,000 کیلوګرامه امونیم کلوراید کشف او ضبط کړي دي. د یو شمېر ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو د احتجاج په ډول باندې خپل کارونه ځنډولي دي. نن د پنجشنبې په ورځ د لبنان او اسرائیلو سرحد آرام و. د چهارشنبې په ورځ په جنوبي لبنان کې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ په نښتو کې دوه اسرائیلي عسکر او د ملګرو ملتونو یو سوله ساتونکي ووژل شو. په یوه نوې ویډیو کې چې نن خپره شوې ده ویل کېږي چې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت ډلې خبرداری ورکړی دی. کنن د پنجشنبې په ورځ په محلي وخت د لمر پرېوتو پورې د اردن چارواکي یوه عراقۍ بندۍ ساجده الرشاوي خوشینه کې نو هغوی به یو جاپاني ژورنالیست کینجی ګوتو او د اردن د هوایي قواو یو پلوټ چې دواړه سره د محل یرغمل دي ووژني. او د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې دا چې د نړۍ حکومتونه د امنیتي اقداماتو د ټینګولو تر نامه لاندې د خپلو وګړو بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي یو ډیره جدي اشتباه او غلطي کوي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان نن د پنجشنبې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب په خپل تازه رپورټ کې ویل چې په نایجیریا، عراق، سوریې، اسرائیل او امریکا کې امریکا د نړۍ د حقوقو ملکونو په جمله کې شامل دي چې د امنیتي اندېښنو تر نامه لاندې د خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي. د بشري حقوقو څارنې د نړیوال سازمان عامل لس کې نترات ویل کوم ملکونه چې د امنیت د ټینګولو په نوم یو لړ اقدامات کوي امکان لري چې معکوسه نتیجه ورکړي. هغه ویل چې د حکومت او ولس ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کیږي او د ټولنې د مختلفو ډلو ترمنځ تشنج زیاتېږي. په دې رپورټ کې د سوریې او عراق په حکومتونو باندې له دې امله پړه غورځول شوې ده چې د قومي او مذهبي شخړو نه غلطه ګټه پورته کوي او دواړه په ملکي وګړو باندې ظلم او تیری کوي. په دې رپورټ کې د اسرائیل او نایجیریا په حکومتونو هم انتقاد شوی دی چې وايي خپل پوځیانو ته اجازه ورکړې ده چې د حماس او بوکو حرام د فعالیت شنډولو په خاطر په ملکیانو باندې ظلم او تشدد کوي. رپورټ وايي چې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې د ملکیانو تلفات زیات شوي. په دغه رپورټ کې د افغانستان په امنیتي ځواکونو باندې هم انتقادونه شوي دي. او د بنگلاديش د مزدورانو نډکه وکښته چې ماليزیا ته روانه وه د بنگلاديش له ساحل نه لري په سمندر کې ډوبه شوې ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو مخکې تاسو په پروګرام کې واوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن په کابل کې د 12 ټولګي د فارغانو نه د کانکور ازموینه واخیسته. په دې حق له خبرو اترو او گفته شنو تو پروگرام کې غږیو او تاسو نظریات خبرو قربانه نو شاباشنا او ظفر هاشمی دي کول شي د ګروس خبرونه ته ټلیفون وکي او خپل پوښتنه مطرح کړي زمونږ د سټیجو نمبر دی 09000100 په دې نمبر د افغانستان نه زنګ وهل شي مننه چې پروگرام اوري او خپل نظر څرګندوي.